آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پلیخي یو شمیر کسانو خپل به وسیرا ته یاد کړی دی به وزدی یادونه کړی ده یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان را ستانه شوی دی ویلي دی چې له دوی سره مرستې نه کیږي لاسنیوی نه کیږي د خبرونه په دوه منیمای کې د ورکشو وای ځانو د لاټي پروگرام لانډه برخه هم هېروي خو راځي پایل ساسو په پیغامونه وکړو
زه بخت الله د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ اوسیدونکی ګایم ما دا غوښتل چې موږ په منطقه کې سیلابې ډېر زیانې نرسولې دي ما د مرستندوی له ډلې څخه دا غوښتنه وه چې موږ سره د کمکې نه وشي او موږ مځکه ډېرې سختې سیلابې ځپلې دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو ټول اردن کا کارکون کو ته نیک هیل احترامات وړاندې کوم ورو رزمش در دې کومکونه وس زمش تاریخ باندې مشتریات نه لکی تاریخ روان دي باندې او نور کومکونه نست نه بدل ست نه او ماشات را سره ست مشر کومکونه کوم دې سره مشکلات کی والسلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله دا ز نصرت الله د هلمند څخه خبره کوم دا خبره می در سره شریکول ما ول په د افغانستان د هلمند په ولایت کې د تاریخي آثار څخه ساتنه نه کیږي وس مثال لکه د بوست کلا د ډیر د ډیر نړیدل د ډیر سره ویجاړ سوی د نو د طالبان د حکومت د خوا څخه هیڅ یو نظر هم نه دی ورته سوی اندارنګ د ادګریش په ولسوالۍ کې دلته د زوړ محبس په نامه باندې کلا دا هم ډیر سره ویجاړ سوی ده حتی تړکونه پکې شو تللی دي نو هیڅ دې ته هیڅ نظر نسته نو تاسو څخه مهله دغه د تاسو زموږ پیغام تر دوی پورې ورور سوی تر څو دوی و دغه تاریخي آثار ته ډیر پاملرنه وکړي ځکه دا چې د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې دا شتون لري نو باید چې په صحیح توګه یې ساتنه وکړي
السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو او پاتې جسو نور داسې همکاران ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم بعد سلامه از ما پیغام ترې ځای پرې ورسوي چې د زموږ په علاقه کې د کندی ولایت مرکز کې جران کې دغه د بی سیم افغان بی سیم کمی خدي چې دی او یا په اصطلاح باندې انتنونه چې دی سم کار نه کوي د شپې نیټ د لس بجو تشار تر شپږ بجو پرې کار کوي د ورځې کار نه کوي او دغه رقم د سلام شرکت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر ځای پرې ورسوي چې دغه ترتیب یې جوړ شي او دا نیټه کار کوي نو دا مو هیله ده موږ د وای فای سره د څه په تکلیف باندې یو دا مو غږ دی تر ځای پرې ورسوي چې تر لوړو مقاماتو پرې ورسیږي والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته دایو کې چې روغ جوړ او صحت مند وست زیوتن محصل د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو له انستیتوت څخه چې په هلمند ولایت کې موقعیت لري تاسو ته داسې پیغام پرېږدم د تیر یو نیم کال یا اتلس میاشتې راهیسې موږ فارغه سوي خو تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم زموږ څخه اگزیټ امتحانونه نه دي اخیستل سوي د تیرو اتلسو میاشتو اله شل میاشتو راهیسې دولتي اگزیټ ازموینې چې د وزارت څخه اخیستل کیږي د لوري څخه اخیستل کیږي زموږ څخه نه دي اخیستل سوي موږ فارغه سوي یو اتلس میاشتې مخته خو تر اوسه هیڅ سوي هیئتو دغه نه دی راغلی چې دغه پروسه وڅېړي حتی هیڅ معلومات یې نه کیږي مخکې د ریاست کمیټې اخیستی اوس یې د امتحانات کمیټې تړولی دی خو امتحان تر اوسه نه دی اخیستل سوی زموږ دغه مشکلات یې تر محصلینو پورې ورسول سي ټول محصلین که قابله ګان دي که فارمسیستان دي که پروتیز دندان دي او که نرسان دي ټول دغسې ګرځي هر انجو هر مسې ته چې ورسي هغه وایي تاسو د اگزیټ امتحان نه دی ورکړی تاسو زموږ سره سبتنام یا شرټلیس لپاره قابل د قبول نه است نو خپل مو
د ستیامې په ریاست کې څو وارې اپلای دپاره ورغلي، خو موږ نه شارټ لیست کې موږ نه مني. وای تاسو د اګزیټ نمرې نه لري او هلته زموږ د اګزیټ امکان نه اخلي. موږ څه وکړو؟ کومې خواته ولاړ شو؟ زموږ مشکلات تر مسؤلینو پورې ورسوي.
نیم نفوس مسافر وي او په خواریو کې او په غربت کې باندې تیر شوی دی، ځکه د افغانستان اکثره وګړي اوس هم په ترکیه کې، ایران کې، پاکستان کې، نورو بهرنیو هیوادو کې مسافر دي له خواریو لپاره. او چلته کله ولاړ شي بهرنیو هیوادو ته، هغه حکومت هم ظلم باندې کوي او سپکاوی کوي، او دغه ته مجبوره شي چې خپل ژوند بېزاره وي او خپل د وطن هر لحظه ورته یادیږي، او په سختو مشکلاتو کې خپل کورنۍ ورته یادیږي. ډېر افسوس لري، مسافري ډېر زور غواړي.
نو دما نظر او دما پوښتنه دا داسې، دغه په افغانستان کې کومې پروژې دي؟ مخکې د ملل متحد ده، ډبلیو پی ده، آی ایم ده، یونیسف ده، یونیسا ده، دغه کومې د بهر شبکې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي؟ داسې په نام فعالیت کوي، دا داسې فعالیت نه کوي چې دلته د افغانانو ستونزې حل کړي. ستونزې ور ډېروي، حل کوي نه، ستونزې ور ډېروي. بل خو په هر کار کې دوی مداخله کوي، او کار مداخله هم دوی پر کار کوي او کار هم نه کوي. دلته په افغانستان کې تېر وخت دی پلانکې جای کې دومره خلک وږي دي او تږي دي او خوراک ضرورت لري، کومه ده چا ته یې ورکړي؟ دا خو دوی ټول خپلو جوبونو ته وایي. تاسو په دوی باندې سوال ولې نه کوي؟ خالي تاسو جوب ته وایي که څرک دا خلک ټول جوب ته وایي، د جوب کارونه کوي.
السلام علیکم، ستړي مسې ازادي راډیو کارکوونکو. عبدالنبی افغان یم، د کندهار ولایت څخه تاسو ته میسج جوړ دی. اصلي د بادغیس ولایت په نامه غاد ولسوالۍ یم، خو فلحال اوس په کندهار کې اوسېږم. موږ مهاجرین د پاکستان نه راغوښتي یو، هغه یو درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي. موږ تر وره هېچا کومک نه دی کړی. موږ دلته د بل په سرای کې اته تر اوسه پر پراته یو، د کرایه په سرای کې هېچا تر اوسه پورې زموږ سره داسې خاص کومک نه دی کړی، لاسنیوی نه دی کړی. او تاسې هم په رادیوګانو کې وایاست، په ازادي راډیو بی بی سي کې، په نور رادیوګانو کې، ډېر رادیوګانو کې وایي چې معنا نړیوال د مهاجرینو سره کومکونه کوي، یا داخل موسسې د مهاجرینو سره کومکونه کوي. زموږ سره هېڅ کومکونه نه دي شوي، خو دا وده بل په کرایه په سرای کې پراته یو. نو هغه زموږ ته کرایه غواړي، او موږ هم نه کار نه د کار یم، نه د غریبۍ یم، خپله معیوبه یم، نه کار کولی شم، نه کېزم کولی شم، واته ته نه کول مې غواړي ته لیدلی دی. خدای وکړي چې زما غږ تر لوړپورو چارواکو پورې تاسې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو همکارانو ته، ټولو ته زما د خوانه سلام احترامات ومنئ. ګران ورونو، مستعمر ملي دي زما نوم دی زلبی چې ستاسو سره زه میسج کوم. وروره دغه د ګران وروره، زه مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه، تاسو ته مې وایس میسج پرېښودی دی. هیله کوم چې زما میسج ته جواب زر ته زر راکړي. وروره دلته ډېر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډېر په بده حالت کې وروره. نو وروره دغه دی مونږ د مشکلات دغه دی وروره. زما یو کاکا دی د تقریبا د دروش کې تسلوش پیتو کالو عمر لري چې تقاعد شوی دی. تقاعدي نه ورکوي د طالبانو له امله، تقاعدي نه ورکوي. او بل مې پلار دغه دی مایوب دی، معلول دی، هغې ته هم دغه تقاعد مایوبي نه معاش نه ورکوي. چې هر وخت وروره چې ورشي ورته ووایي، ورته ووایي چې نه وروره تاسو باندې آرام دی، او د خپل طالبانو ته یې ورکوي، مونږ تاسو ته نه راکوي. نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي. زمونږ نور مو وخت نه سم پښپانه د کاوړم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته. ما تیر اوریز کله چې په سرور دوس والے کې طوفان راغو، زه په سرور دوس والے کې شیخ مصری خارګوټه دی شورا مسؤول یم. چون مونږ ها دا سهم طوفان ډیر زیات ځپلې ده، په مجموع کې اغمر اثرات په شګمسی خارګوټ نه ولا کسنګ په نورو ساحو باندې خو په چوندا ساهم په توپان سپور لاندې و چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دی او چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوي دي په کامله توګه قطع دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی تقریبا تر 2000 شاوخوا فامیلونه د اوبو د کمک سره مخ دي. بالکل په هغه ساحو کې اوبه نشته دی. په یمن کې به ساحې کې زموږ زخمیان دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوس پورې زموږ 2500 فامیله د مریض شمسیو نه بې برخې شوي دي چې دوی دغه ساحه چون ډېره د خار نه لرې ده. په جګه ساحه ده او لمر اثرات ډېر زیات دي ورکې. خلک ډېر غریب دي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. د شمسیانې مکملې ختمې شوي دي. نو هیله مې ده چې تاسو طریق نه زمونږ دی ولس ته رسیدګي وشي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو موږ هم خپاره کړې په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم راځو د ورکشوای ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي ښځه د پلار پر کور پاته ده موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 0 4 2 بل نمبر د 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکام د سید. هر چاته ورور معلومات ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسي. ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله عمل
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی. نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو درنو مخترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وي دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت را کړی دی، نو دغه سیمه څه نادرکه شوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ول عالم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم، 0001 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0005 1 4 1 8 2. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0005 1 4 1 8 2. دې له چې زما پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم، 0005 1 4 1 5 0 5 4 0 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه نه درک سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي 0 9 1 9 2 15. شمېره یې ور بیا وایم 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک وسیله به زموږ د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره درک سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی، یا یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅ خوې خامخا. نو د ځان سره به دې څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کی ضروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زده درته وایم 0 0 3 1 0 0 9 3 یو واری بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د یلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کړئ. 0 15 3 6 4 4. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بیغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مالیا السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادي رادیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومني په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نهسته. نو که دا جازروي یا د خپل زما غاورې یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسیم شمېره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 0 6 3 9 2 8. یعنې 0 0 1 2 8 9. همدارنګه 0 0 6 3 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته او هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمودي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه یم. دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ کې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي. 0 98 99 1 2 3. شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نومېږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو، په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي، 0 1 4 0 1 9 اتلس بیا درې صفرونه اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت هلمند ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي، ماته په دغه شمیره باندې زنګ ووهئ. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
دروغ وای کاروان خونه
سم درد را پاروے زما درمان خونے بزرم والے خراورے گے سواران خونے ہر سم درد را پاروے زما درمان خونے بزرم والے
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو ز فريده سیال هرکلی کو. نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګا د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه او همدارنګا د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسېدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشئ، په خیر راغلی. راځئ چې ستاسو د ژوند، ستاسو د پیدایښت، د زی او همدارنګه ستاسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدائی زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالی زده کړې په کابل کې د امام حنیفه په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی، او هملته د دې سبس محکمه کې څه مده قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو دپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب، که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی، د همدې ښوونځي نه ویره پیل کړو، لغمان کې مول درس ویلې، همالته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه وایي، د ماشومتوب د خاطرونه وایي، لومړی ځل چا ښوونځي ته بوتلی؟
زه په هغه د اول نه دریم صنف پورې په د حیدرخانو په مکتب کې، هغه ته چې زما د مور کاکا معلم و، او هغلته په مسجد کې مونږ د اول نه تر دریمه پورې د هغه د نظر لاندې، الله دې وبخښي، د تمام عمر سره زه او زما ورور یو ځای زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مې ترلام، هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه، هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو، بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د میترلام متوسطه مکتب ته چې تللو، هره ورځ مو د هرې خوانه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستان وو، لوبې وې، او درسونه وو، ښې خاطرې لرم.
ډاکټر صاحب، که دا هم راته وایي، د هغې د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې د هغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي، ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي، ځکه ماشومتوب وي، چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو، نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري، یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوادي خو د تګو د راتک الحمدلله ډېر و، ډېره خوشحاله دوره وه، او د ډېرو سره روابط لرو او لرم، او تر ډېره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و، بیا به له هغې دا تغییرات د سیاسي چې راغله، ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پیکړې دي، اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظ متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی پرې باندې خوشحالېږي.
ډاکټر صاحب، د کورنۍ په اړه مو راته وایي، ستاسې په کورنۍ کې تاسې لومړی کس وئ چې لوړې زده کړې مو وکړې، کله تاسې وړاندې هم ستاسې کورنۍ روښان فکر وه؟
زما دا خبره چې کوم، زما په اصطلاح یوه مور وه، معنا یې دا ده چې یوه مور په دې وایم چې مونږ یولس رونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه وو، تمام یې لوړې زده کړې کړې دي. اما د ډاکټرات تر کچې پورې زه او زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومېږي، په هالند کې اوس خپله سرجري لري، او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخښي. او خورګانې مشره خور، خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو، او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه، او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا دوه نیم سوه په دې کې، نو بیا دا نوی نسل موفق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات و، پلار ډېره هڅه کړې که مور؟ او تاسې په خپله ستاسې په شخصي ژوند کې د خوندو ورونو علاوه مور ډېر رول درلوده که پلار؟
مور مې درسونه نه و لوستلي، خو قرآن شریف یې زده و، خلکو ته به یې قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلوده، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل. په چاردی منطقه کې مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون او په دې هغه کې ډاکټر و هغه و. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټر را وړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ ذره احساس د بې پلارۍ کول، اگر چې ماماګانو او نورو کاکاګانو هڅه، اما پلار پلار وي. بیا چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه، او د تمامو ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه پلار زه دوست لرم، الله تعالی د تمام مړو سره وبخښي، نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړو زده کړو په اړه راته وایي، تاسې ولې تصمیم ونیو چې له هېواد نه بهر زده کړې وکړې؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخښي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسی په دې چې د دې سیاسي احزاب او د دې ډلو سره مونږ نو
دا دقیقا و بخی ډاکټر صاحب دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو
د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل چون هغه د پوهنتون کې د اتحادیې د استادانو او رئیس پژواک و خدای دې وبخښي د معاون د دې اتحادیې و په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو او سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود په دې خاطر باندې چون دی داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړل شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي نه امریکا ته شي او نه بل چا ته شي او یو معتدله لاره غوره کړي چې متاسفانه دا په ډېر ځل یې دته په اصطلاح د قبول وړ نه وه دا مختلفو شاوخوا ته ده نو د دې لارې نه لږ ذره متاثر شوي یاستو سره دې چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و زما ورور و او هغلته مو یو سلسله په همدغه موازیو پر بنیاد باندې مشکلات درلودل اما په مجموع کې هغههلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري و اشنایان یو شل نفره 15 نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو الله تعالی دې وبخښي لکه وفي الله سمیع لکه هادي هدایت معاون دلوی سارن والا او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرګ د میاګل جان آرام اسه او نور داسې ملګري او دوستان وو اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد اما خبر داده چی په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالی و لازم بس چا سره وغږېدل او بیا یې ما ته وویل چې ورشه هلته چې زه ورغلم ما ته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه وه دا وای خانه پوري کړه نو بیا مې یو دوه عکس هم راکړه عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه زه په مخه دې ښه نو بیا زه ورته زنګ وهم بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی چې مې مور ته وویلي او چې مې پلار ته وویلي پلار خو مې لږ ځه راوستېله وو پاڅېده لاړه مونځ ته او مور ته مې چې خبر ورکړه په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې نشې څه کوي ما وویل نو زده کړې خو به کوم بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري تشکر
ډاکټر صاحب که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط یې مکمل متفاوت هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د دې سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کړم په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت او د حقوقو په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه الید د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شومه د څو ژبو ترجمان په 2 کال کې مې په 1 کال کې هر کال 50 کسه نه تر 50 کسه محصلین راتلل چکسلواکیا ده د دې 50 نه 30 نفره ناکامېدل او بېرته اخراجېدل او تلل نیمایی پاتې کېدل په دې نیمایي علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زموږ استر وو. ما وکړی شو بل دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې وو ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه ناڅه د انګلیسي ژبې. د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارډ مو واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر ستاسو سوال مې یادن دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره پته وویشت خارو کې ژوند کوو دیش نپاره څلوېښت نپاره دی اکثره په محل کې واده کړی وو. په چکسلواکیا کې تقریبا دیرش فیصده څلوېښت فیصده یې ودونه کړي وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو. بېرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواستې د افغان خواست د افغانانو خواستې دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل تصادمونه درلودل او ودونه به کولو یو څه مذبات به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به یې هم زه وم. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل دا تمام هغه د هلک و د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله وو چې زه سره خلاص شو. ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ زره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه به تا ته مناسبه وي. مؤلفه کړې دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي وای نه هغه خبره حل ده. بس مول خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو. لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو. ناسته ولاړ او خبرې یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زره مدرن کې چې دو میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې زه عملته خبرې بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی وای بس دا خو ښه خبر ده مویل بس چې ښه خبر ده بسم الله بیا مې واده وکړ په دې زمن کې مې خواښې وخسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته یو نیم کال هلته پاتې شوم بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بېرته راغلم بس نو اوس څلور اولاده لرم میرمن مې مرا سره ده او بیا دلته دا بل فصلو باب شروع کېږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
مننه ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایي دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی هلته مو مدرسه ویلې ده همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي یو بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت ته وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمام عمر سره د مصر نه د اظهر شریف نه اولینه دکتورا راوړې وه افغانستان ته او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضي کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکی په خپل ښځې باندې بدګمانه و ویې وژله یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني دا یو طبیعي حق مو ورته ور بیا وروسته مې چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي یا په لسهاو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو خصوصا کله چې وروسته بلدې چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کال دپاره ولیکه دې کار ته مې انکشاف ورکړ بیا دا څلور ژبه ایزه نهه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړله او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکي کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمیشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړي دي او څه حکومت کړي دي قوانین څنګه دي او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب مې کول په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم د محل په ژبه پوهېدلم زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و او د هغه کانفرانسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و او زه ډېر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږېږم دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چکسلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم او هلته د نورو کانادا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و اما چون انګلستان آلمان ته نږدې وه هلته زما مور وه او نور اولادونه نو د هم یو یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري او هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي. نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې. نو هغه مې پرېښودل دلته مې د سفر نه بیا پیل شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څه شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سړی د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص وم په وزارت عدلیه د چکې ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو بیا به محکمې ته ورکوو. بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.